د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر 3 بجو په دې او سات کې د آزادې رادیو زما حق دی پروګرام خبريږي خبرونه ملالی بشیر چمتو کړي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکونکي ځورول کیږي د راپور چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما نن سهار خپور کړ د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته ګوته نیسي په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي دي راپور د افغان جنو پر تعلیم او کار د بندیز د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړي دي په کندهار کې د عمان 14 درې ماشومان وژلي دي په کندهار ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا پیښه بیګا نه وخته په 15 ناحیه کې شوې ده د چارواکو په وینا قربانیان دوه ورونه او یوه خور وو او په یوه تش کور کې چې تازه خلک ترې کډه شوي وو قندانی ته په ورته ماین لوبې کولې چارواکو نه دي ویلي چې له دې کوره کډه شوي خلک څوک وو او ماین څرنګه هلته ترې پاتې شوی وو د جرمنی یو غیر انتفاعي مؤسسي ویلي د طالبانو له محدودیتونو سره سره په افغانستان کې خپل خیریه چارو ته دوام ورکړي د ویلټنګر هیلف په نوم د مؤسسي پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ او ویل کله چې په 13 سپتمبر میاشت او په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو دوی د فبروري تر نیمایي پورې د لنډ مهال لپاره خپلې پروژې وځنډولې د مؤسسي ویلي د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته هوډ لري دا ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې افغان ښځو او نجونو ته رسیږي په خبر کې نه دی ویل شوي چې دا مؤسسه له افغانانو سره چیرته او څه ډول مرسته کوي خو اندېښنه ښودل شوې چې پر ښځینه کارکونکو د طالبانو له بندیز وروسته د افغانانو لوږه او بېوزلي د هېرېدلو خطر سره مخامخ ده د اروپایي کمیسیون مشره د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو لپاره نن کیف ته ورسیده اورسولا فان ډرلن پر خپل ټویټر لیکلی خوشاله ده چې یو ځل بیا کیف ته هغه ځای ته رسیدلې ده چې د دوی له ارزښتونو څخه هر ورځ هلته دفاع کیږي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اوکراین ته د میرمن فان ډرلن پنځم سفر دی اورسولا فان ډرلن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغې پریکړې هرکلی هم کړی چې د مې نهمه د اروپا د ورځې په نوم ونومول شي دا طرحه په 1950 کال کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وخت وزیر رابرت شومان وړاندې کړې وه او د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په ویاړ د پوځي پریډ مراسم نن د روسیې د پلازمینې مسکو په سره ډګر کې پیل شول دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ګڼل کیږي دوام ورکوي د پوتین په مشرۍ دا مراسم د پخوانیو کلونو پرتله پیکه ښکارېدل خو بیا هم د منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان قرغزستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشران او همدارس د ارمنستان ولسمشر د دې ترڅنګ په دې مراسمو کې ولاړو د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل د نړیوالو لخوا وغندل شو په پایله کې پر روسیې نړیوال بندیزونه ولګیدل مسکو یې له سیاسي انزوا سره مخامخ کړ او د جرمونو نړیوالې محکمې له دې کبله د ولسمشر پوتین د توقیف حکم ورکړ
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی ته شرغلاست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند بلل کیږي. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته‌راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو وو. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته یې قانوني حیثیت ورکړ. بشري حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیه د 1ستمې مادې د 2مې برخې له مخې د خلکو اراده باید د حکومت د واک اساس وي. دا اراده باید په دورییزو او رښتینو انتخاباتو کې څرګند سي، کوم چې باید د نړیوال او مساوي رای ورکولو له لارې وي. رای باید په محرمه توګه ترسره سي. په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه شتي له دې حق څومره برخمن دي پر دې موضوع بنن خبرې کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شتو د حقونو فعالان اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لمړی پښتنه به اغلی نیازی زیل تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې واوریدل د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه د 1ستمې مادې د 2مې برخې له مخې یو حکومت باید د خلکو په اراده باندې رامنځته سي او دا د خلکو په واک کې دی چې دوی باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي او په دغه ډول حکومتونو کې باید خلک ونډه ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه باندې رامنځته سوی وي او هغوی په خپله باندې انتخاب کړی وي څومره ورته اړتیا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ګرانی ملمنی خورته او هم داشان ته د افغانستان ټول بغیر حلود ولسته نیک هلی وړاندې کوم. ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې د ټولنې د تقاضا سره سم کله چې موږ پر ولسواکي باندې باس کو، یعنی کله چې په کوم ملک کې ولسواک لري، نو هلته د ولسواکي دغه د چې د هغوی رایه د هغوی واک ده، چې هغوی خپل پر رای باندې خپل په خپل نوماندې ته رای ورکوي او هغه نوماندې تر هغه څوکۍ پورې یا تر هغه قدرت پورې رسي چې هغه پر اقتدار باندې راسي او خپل د خوښي حکومت منځته راوړي، خپل د خوښي رهبر وټاکي. چې متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ولسواکي اصلا شتون نه لري. د زور حکومت دی، خپل په وینا باندې چې دوی ولسواکي ته اړتیا نه لري، ټاکنې ته اړتیا نه لري، دا د بشر ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د دې سره سره د حق تر اوسه چاته نه ده ورکړی چې څوک دوی ته رایه ورکوي که نه ورکوي، آیا دوی به ټاکنې وکړي که بیې ونه کړي، آیا دوی ولسواکي مني که نه مني. دا هغه خبرې دي چې باید نړیوال د افغانستان اوسنی نظام واکداران دې ته وهڅوي چې تر څو هغوی د دغه تابعداري وکړي او دغه اصولو ته غاړه کېږدي، چې متاسفانه تر اوسه هغوی دې ته حاضر نه دي چې داسې یو ولسواک حکومت ترسره کړي، منځته راوړي او د ولس حقونو ته درناوی وکړي، ولس ته دا حق ورکړي چې ولس په ټاکنو کې برخه واخلي، یو شانتي مساویانه برخه پکې واخلي، نارینه او ښځینه ټول د رایې ورکولو حق لري. دغه د 8 مارچ د نړیوال ورځ هم چې کله د بشر د خپلواک کمیسیون تایید واخیستله په دغه اساس باندې چې یو خو د کار حق وو چې باید څو ساعته نور تفصیلات به پرېږدو لنډ پر دغه ټاکنو باندې براسو، چې دوهمه برخه کې دغه چې شزی هم حق لري چې رائے ورکي. نو دا تایید سو د بشر د خپلواک کمیسون د خواڅ خد نړیوال د ټولو هیوادونو غړو د خواڅ خ تایید سو چې ټول بشر حق لري چې په دې کې برخه واخلي او خپل رائے کار کې. چې متاسفانه داسې نظام تر اوسه په افغانستان کې په اوسنی حالت کې داسې نظام په افغانستان کې نه شتون لري او نه هم داسې یو نظام راتللو ته یا یو داسې اقتدار راتللو ته کوم زرغون څراغ ښودل سوی ده چې خلک دې ته وهڅول سي او خلکو ته دا ذهنیت ورکول سي چې تاسې خپله ولسواک یاستئ، تاسې ولسواکي لرئ، تاسې خپل حق لرئ چې خپل حق څخه استفاده وکړئ، رایه وکاروئ او خپل نوماندې ته رایه ورکړئ تر څو چې تاسې خپل په خوښه باندې یو ټول ټاکنه وسي او زمین کې یو حکومت جوړ سي تر څو چې د ټولو حقونه په شکل تحفظ وي.
مننه آغلی نیازی، زبیرت تاسو ترازم. آغلی نظیفه احمد شاهی، ولسواکی ولی مهمه ده؟ د انسانانو د حقونو د خوندیتوب په خاطر باندې په اوسنی نړۍ کې او په داسې حال کې چې افغانستان هم د هغو معیارونو او د هغو میثاقونو او معاهدو برخه دی او په لسیزې مخکې افغانستان پر دغو موافقو باندې لاسلیک کړی دی او د نړیوالې ټولنې برخه سوی دی، اوس ستاسو په نظر دغو موافقو ته د احترام ایښودلو د درناوي په خاطر باندې په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه وي ته څومره اړتیا ګڼئ؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته او همدارنګه ګرانې خور ته د افغان ولس اورېدونکو ته مننه کوم. مهم او د انتخاباتو مهم په هر یو هیواد کې، خصوصا بیا په افغانستان کې سل فیصده مهم رول لري چې باید وي. که چیرې په یو هیواد کې حکومت یا حاکم د خلکو په رای ونه ټاکل شي نو دا د استبداد او د دیکتاتوري معنا ورکوي چې له بده مرغه همدا حالت اوس جریان لري. او که چیرې په یو هیواد کې حاکم د ولس په خوښه د ولس پر رای د ولس پر رضایت باندې وټاکل شي نو هغه هیواد هر رنګ حکم چې حاکم ور باندې کوي له د قانون د لحاظه، ځکه چې هغوی ورته رای ورکړي د قانون د لحاظه غیر له قانونه نه. خو له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته، هغه مخکنی قانون هم ملغا شو او دوی اوس د شریعت د لارې نه مخته ځي. خو په شریعت کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت چې وشو د ولس رای هم په نظر ونیول، د ولس په رای باندې بیعت وشو او اسد محمد صاحب پکې وټاکل شو. نو په یو هیواد کې مهم رول همدا ډیر زیات او اساسي او هغه مهم ټکي چې په یو هیواد او حکومتداري او د قدرت د لحاظه په یو هیواد کې چې وي هغه همدا انتخابات دي. دولت ځای دولت قوت د حاکم قوت وي. خو اوس هم راځو په خپل هیواد باندې کې چې افغان ولس خپل حاکم حق الحاكم راضي بي نو ضرورت نشته نړیوال هغه په رسمیت وپېژني او کنه پېژني، نو نړیوال مجبورې کېږي باید وپېژني. خو له بده مرغه اوس زموږ حاکمان چې په افغانستان کې دوی د نړیوال د رضایت پسې، خو که چېرې نړیوال هم رضایت ورکړي چې ولس پکې خوشحاله نه وي نو هغه حکومتداري نشو، هغه قدرت نشو، نو دا یو دیکتاتوري حیثیت ورکوي. خو له بده مرغه همدا دیکتاتوري ده چې تر اوسه پورې همدا حالت په افغانستان کې جریان لري. په مخکېنی دوره کې هم چې د افغانستان نفوس ته چې موږ وګورو تقریبا 6 میلیون نفوس ته رسېږي د دوی شمېره. خو له بده مرغه تېر حکومت کې هم همداسې 2.2 میلیون نه 2.2 میلیون ولس ورته رای ورکړو. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې 2 میلیون نفوسو کې ډېر کم د ښځو رای وي، ډېرې د نارینه رای وو. او په افغانستان کې آگاهی هم نشته چې ښځو ته د هغې حق ورته وښایي او د خپل بشري حق آغاستي پوسی چې موږ انسان یو موږ هم د نرنو په څیر حق لرو چې باید رای ورکو په سیاست کې ونډه واخلو. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا نظام نشته، مخکې هم ډېر کمرنګ و، اوس بیخي له منځه لاړ. چې که چیرې ښځو ته د کار حق نه ورکوي، د تعلیم حق نه ورکوي، نو د سیاست رای او ځای ته پرېږدم، ډېر لرې خبره.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی استاس څخه به همدې تعقیب باندې بل پښتنه وکم، تاسو او آغلی احمد شاهی دواړو د ولسواکي د ګټو او د قانونیت پر برخه باندې خبرې وکړې مخکې. په دې برخه کې د ښځو د حقونو په اړه باندې که خبرې وکړو، د سیاست او حکومت په برخه کې د ښځو ونډه او رول ستاسو په نظر باندې ولې مهم دی؟ ښځې ولې باید د یوه حکومت برخه وي؟ که د مثال په توګه ووایو، په اوسني حکومت کې د طالبانو حکومت چې دوی رامنځته کړی دی، په دغه حکومت کې ولې ضرور دی چې باید ښځو ته هم ځای پکښې ورکول سي؟
لکه څرنګه چې موږ اول راسو خپل کوچنۍ ټولنه یعنی کورنۍ ته زیر سو، زموږ په کورنۍ کې لکه څنګه چې پلار یا مرڅالاري ټولنه کې پلار د اقتدار پر سر باندې ده، د کور نارینه د مشرتوب په غاړه لري، همداشان مور ورسره جوته هغه استقلالیت لري چې خپل پر اولادونو باندې کم اولادونه کمی خواته سوخي، کوم ډول تربیه او تعلیم ورته ورکي، څنګه د هغوی مواظب یا متوجه اوسېږي، هغوی ته څنګه هغوی ته ښه او تفکیک وروشي. نو دغه فعالیتونه ته چې وګورو، تر پلار د مور رول ډیر سو د فعالیتونو پر اساس باندې. کله چې رول دی ډیریږي، مسؤلیت اخلي، نو د صلاحیت د اخیستلو حق هم لري. همدا شان تر ازو اجتماع ته یا ټولنې ته، په ټولنه کې هم کله چې ښځو ته مسؤلیتونه سپارل کیږي، نو صلاحیتونه هم باید ورکول سي. نو د مسؤلیتونو څخه په ټولنه کې ښځو تعلیم وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، په رهبریت کې برخه واخلي، په کار وکړي، فعالیت ولري، لاسته راوړنې ولري، نو فلهذا هلته چې د مسؤلیت پذیرۍ رول پکې کې نور هم قوت پیدا کی، ځکه چې ښځه دا وړتیا لري، د نارینه په پرتله باندې اضافه تر دا وړتیا لري، دا استعداد اضافه ده، بلکې دا الهي عاطفه چې ورکل شوی ده په دغه اساس ده چې تفکیک د نارینه سره کیږي، چې خپل په مورنۍ عاطفه باندې یو ټولنه ډیر شخ طرف ته، مثبت طرف ته سوقولای سي، هغه طرف ته مثبت طرف ته قوت ورکولای سي، د منفیاتو څخه مخنیوي کوي، په ټولنه کې د بدبختۍ څخه د مخنیوي لپاره خپل رول رغند لوبي، په ټول پوره ایمانداري رول لوبي. نو کله چې دومره قرباني ته آماده ده یو شزه، کله چې دومره په ټولنه کې یو ښه رول لوبولای سي او یو ښه لاسته راوړنې ټولنې ته ورکولای سي، نو فلهذا دا د ښځې حق دی چې ښځې په سیاست کې، په ښځې د ټولنې په جوړېدلو کې، ښځې په دولتداري کې، په حکومتداري کې خپل ونډه تر سره کړي او صادقانه تر سره کړي. او همدا شانته په اوسنۍ نظام کې چې د افغانستان په نظام کې چې ښځې بیرنګ سوي دي، بيخي له منځه تللي دي، دغه فریاد او دغه د هلی زلی د کوششونه زموږ د ټولو خوندو دغه ده چې نه باید داسې څه وسي چې موږ نادیده ونیول سو. هیڅ امکان نه لري موږ که د بشریت د اساس ته زیر سو، د بشریت د اساس څخه چې د آدم علیه الصلوات والسلام پیدایش ده، نو ښځه ورسره ولې یو ځای جوته پیدا سو؟ په دغه خاطر ورسره پیدا سو ورته چې هغه کوم بېچینی احساسوله، کوم کمبوتي احساسوله. نو پس چې نارینه بدون له موږ څخه کمبوته دي، بدون له موږ څخه ناتکمله دي، نو څنګه موږ نادیده نیولای سي؟ ولې مو نادیده نیسي؟ باید دا زموږ حق دی، دا الهي حق دی چې موږ ته راکړی دی، دا بشري زموږ حق دی، او دا هم ټولنیز زموږ حق دی چې موږ خپل رول لوبولای سو، دا وړتیا لرو، دا استعداد لرو، دا قوت لرو، نو ولې نادیده ونیول سو؟ چې لرو یې په کار اچوو، استفاده راڅخه کولای سي، ټولنه پرمختګ کولای سي، نو فلهذا باید موږ خپل د حقونو څخه مستفید سو.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، لکه تاس چې واورېدل، اغلی نیازی وویل چې دا د ښځو حق دی چې دوی باید په حکومت او سیاست کې ونډه ولري او برخه ولري او د خپل هیواد دپاره خدمت وکړای سي. ستاس په نظر که فرض کړو ښځو ته دغه حق ورکړل سي چې په ټولنه کې فعاله برخه ولري، دا به ستاسو په نظر څه ګټه ورسوي؟ زموږ اورېدونکو ته که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې افغانستان ته ولې اړتیا ده چې ښځې هم ورته کار وکړي.
د نیازی صاحب خبرې زه تاییدوم او د هغې په جریان هم وایم چې ولې د ښځو رول په سیاست کې مهمه ده. مهم په دې ده چې زموږ یو خور یو مور په سیاست کې لاس ولري یا په افغانستان کې ورته حق ورکړي، د افغانستان ټول ښځې انرژي اخلي، ټول ښځې داسې احساسوي چې مونږ بشر یو، واقعیت مونږ هم لکه د نارینه غوندې حق لرو، مونږ هم د انسانانو په شمېره په قطار باندې هم لکه د انسان شمېرل کېږو. هغه خویندې چې په لولو پرتو سیمو کې په ولایتو کې د غرونو شاته چې پراته وي هغه هم پوهېږي مونږ هم انسان یو، مونږ هم کولی شو چې درس ووایو، تعلیم وکړو، پرمختګ وکړو. همدا د هغې ته انګېزه ورکوي چې هغوی هلې ځلې شروع کوي. او که چیرې زنانه یو باسواده مېرمنه وي، د دې لیاقت ولري لکه د ولسمشرۍ، د وزیرۍ، تر حتی د قاضي او ډاکټر تر څو چې مونږ درلود، او په هغه مقام کې وي، د هغې دنده وي او د نور مېرمنې د هغې نه انرژي اخلي، داسې ورته انګېزه پیدا شي باید مونږ هم درس وای. او که چیرې هغوی ته حیثیت ورنکړي، اهمیت ورنکړي چې زنانه باید یا په کور وي یا په ګور وي، نو اول د هغې د کور نارینه ورته وایي څه چې آخر ډاکټره سي، څه چې درس وایي، تو آخر یو حقوقدانه سي، تو آخر به څه وکړي؟ خو به یې قرار کور کې کېنه. او که چیرې هغه درس وایي او خپل په جنس یو بله مېرمن ته وګوري کوم یو ځای ته ورسېدل، د ولس په خدمت کې ده، د ولس د خپل ولس خدمت کوي، نو په دې لحاظه د روحیې د لحاظه هم زنانو لپاره فایده مند دی، او د تعلیم د علم د لاسته راوړلو لپاره هم ورته یو انګېزه ده. یو انګېزه ده چې د زنانه ورځ په ورځ مختګ کوي. او که چیرې هغه مېرمنو چې په بدو ورځو په بدو حالاتو کې درس ویلی او ځان یې رسولی، او له بده مرغه چې اوس په افغانستان کې ورته د انسان په نظر نه ګوري او داسې نه وایي چې کوم لیاقت چې خدای نارینه ته ورکړي دوه چنده زنانه ته ورکړي، کوم حوصله چې نارینه ته ورکړي خدای دوه چنده زنانه ته ورکړي، نو د بده مرغه خو داسې حالت دی چې اوس حتی په کور کې خو ما د مصاري پلان وکړ، اول خو زما دا ورور وایي چې آخر به څه وکړي. دا هم یو منفي پایند چې زموږ په شخصي روحي په حتی په دماغي حالت باندې په موږ منفي تاثیر لري. او که چیرې هغه یو مقام ته ورسي، د هغې نه د افغان د افغانستان مکمل ولس ورنه یو مثبت انګېزه ترنه اخلي او یو سوکاله او هوساینې افغانستان موږ به لرو. څه ضرورت موږ دېخوا اخوا لاړ شو در په در خاورې په سر شو.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو مرکه کې ویلي و چې په نړۍ کې هر ډول حکومتونه ستا او ټول حکومتونه د خلکو په خوښه نه وي. د ده هدف دغه و چې یعنی په افغانستان کې که دا ډول یو حکومت وي چې خلکو نه دي انتخاب کړی هم خیر دی. خو بیرته ستاسو پام هغو موافقو تر اړوم چې افغانستان لنړی سره لاسلیک کړی دی د بشری حقونو په برخه کې، او د بشری حقونو نړیواله اعلامیه د دې یو مثال دی چې افغانستان ور باندې لاسلیک کړی دی. افغانستان چې د ملګرو ملتونو برخه دی، په دغو ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت په خپله غواړي چې یو استازی هم ولري د افغانستان د حکومت په توګه باندې. کله چې طالبان غوښتنه کوي چې د دوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي، په ملګرو ملتونو کې د دوی و استازي ته ځای ورکول سي، او بیا بیرته دا ډول موافقه چې د افغانستان لاسلیک کړي دي د ملګرو ملتونو سره، چې په هغه کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه هم راځي، تر دغه پام اړول کیږي. ستاسو په نظر آیا دې ته کوم حل لار سته چې د طالبانو حکومت ته باید دغه نړیوال ورته وایي یا افغانانو سره دوی کښینی هغوی قربانی ومني چې په نړۍ کې که هر ډول حکومتونه سته خو هغو حکومتونو شاید د ملګرو ملتونو سره دغه موافقې لاسلیک کړي نه وي او افغانستان ورسره دغه موافقې لاسلیک کړي دي او افغانستان ژمن دی چې باید هغو معیارونو ته درناوی وکړي چې د ملګرو ملتونو دي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟
دقیقا یو خو دا ده چې افغانستان په دغه اعلامیه کې لاسلیک کړی ده افغانستان د یو ماشوم حیثیت لري، په کوم خپلواکي، په کوم خپل قوتي، په کوم خود اکتفافي چې دی خپل پر ځان بسیا کوي، خپل پر ځان حساب کوي، په کوم وایزه دي بیا د بیمه باغ نه وینم ته وای تارو درغی، ته هیڅ شی نه لري، په چی شي باندې ته خپلواکي داسې حکومت جوړې چې ته د ولس په خوښه نه یې، چې ته زورواکي حکومت جوړې، ته زورواکي حکومت په هغه صورت کې جوړ کچې ته محتاج ونه وسیږي، ته داوس د امریکا ډالر ونه غواړي، ته زور واقعي حکومت جوړ ک. زه دې نر بولم، زه دې ګورم، زه څه ټول نړۍ به درته وګوري، سل به درته وکي، درته وبم وایي چې د افغانانو په اصطلاح باندې چې د مرشدی دي څه چې زه هغه د پزور حکومت کې د بل محتاج خونه، ته د بل محتاج، ته داوس د امریکا ډالر ته احتیاج، ته داوس د نړیوال پیژنګلوي ته محتاج چې پر رسمیت دی وپیژني، نو ته په کم جرأت باندې د دې اعلان کوي چې زه داسې حکومت نه جوړوم چې خپلواکي یا ولسواکي، زه داسې حکومت جوړوم چې دیکتاتوري او قدرت ما په لاس کې چې زه څه غواړم هغه وکم، زه داسې حکومت جوړوم. هغه حکومتونه یو خو ساسي د خبرو په تایید باندې چې هغه د بشر دغه فیصلې ته د بشر د خپلواک کمیسیون دغه فیصلې کې لاسلیک نه دی کړی، خود اکتفا دي، خپل په پښو ولاړ دي، نر او ښځه یې کار کوي، وطنونه یې جوړ دي، ټول نړۍ ته هغه هر څه ورکوي، د نړۍ څخه د غوښتلو کچکول په لاس کې نه دی، نو ته هغه وخت هغه څه کولای سي چې ته ستا په لاس کې کچکول نه ایستا، دا اوس په لاس کې کچکول دی، ته دا اوس د امریکا پسمانده خورې، ته څنګه دا خبره کوې چې ته داسې حکومت جوړې چې ولس په خوښه نه، ته مجبور مکلف یې چې دا یو ولسواک حکومت جوړ کې، د ولس په خوښه حکومت جوړ کې، د ولس سره کښېنې، د ولس رایا باندې حکومت جوړ کې، تر څو چې نړۍ دې هم پر رسمیت وپیژني، نړۍ هم کومکونه در سره وکي او د بشر خپلواک
غلی نیازی. طالبان دا استدلال کوي چې دوی یو اسلامي نظام را مست کړی دی او د دوی په نظر باندې هم دغه غوړه نظام دی د افغانانو د پاره. تاسو فکر کوي چې دغه نظام چې طالبانو را مست کړی دی آیا دغه واقعا شرعي او اسلامي نظام دی؟
دا کته دې ته د شرعي نظام وایي، زه د متقسم څخه دا پوښتنه کوم چې آیا په دا ټولنه کې یوازې تاسې شرعي قانون تطبیقوي، دا یوازې د شریعت قدران تاسې یاستی؟ آیا پاکستان اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ایران اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ترکیه اسلامي هیواد نه دی؟ آیا د اسلام اساس گزار چې دغه ځای څخه اسلام بنسټ شول سوی ده چې عربستان دی، عرب امارات اسلامي هیواد نه دی؟ چیرې شزی باندې دغه سې ظلم کړی چې د کار حق ځینې اخیستی، د تعلیم حق ځینې اخیستی دی؟ چیرې ده چې د ټولنې نیمه برخه یې فلج کړې ده؟ چیرې ده چې د ټولنې د خلکو سره ارتباطات نه لري؟ چیرې ده چې هغوی پارلمان لري، پارلمان ته هم هغه د خلکو استازي ټول د خلکو په رایه باندې پارلمان ته راځي، رایه لاره پیدا کوي د خلکو په رایه باندې، یعنی ولسواکي هلته اقتدار لري؟ آیا هغه اسلامي وادونه نه دي؟ یواز د اسلام ټیکدار ته بیا په کوم اساس باندې توای چې تا شریعت شرعي قانون تطبیق کړ؟ د شرعي قوانینو سره سم کته شریعت رښتیا تطبیق یې رښتیا شرعي قوانینو ته ځي، نو تراسه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلافت دوره، تراسه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت دوره، تراسه د حضرت عثمان غنی د خلافت دوره، تراسه تاغوی د خلفای راشدین دوره، ټول مطالعه کته وګوره چې هغوی شوز ته څه حقونه ورکړي وو، نو ته حاول په دغه کې ترغله چې تا شریعت نه دی تطبیق کړی، ته شریعت هغه برخه تطبیقی چې ستا په ګټه یې، لکه تر یو ځای پورې چې ما اوریدل ده د بعضی نور آسمانی کتابونو باندې داس یو دغه کیږي چې هغه څه چې د دې خوښ نه یي هغه دوی پاکي هغه څه چې د دې په خوښي هغه تطبیقي نو نوذ بالله دوی هم د شریعت کې دغه یو اصول رامنځته کړی ده چې هغه چې د دې په خوښ دي هغه دی هغه شرعي دي تطبیق دي هغه چې د دې خوښ نه ده د دې په تاوان دي هغه دی اګنور سي دا د موس د په خوا افغانان نه دي دا هغه موس د په خوا نادان پټ سترګي افغانان نه دي او افغانان سترګي کړی دي او افغانان نو نړۍ ولیدل وس افغانانو تعلیم تر لاسه کړو وس د افغان ماشوم په لاس کې ټلیفون دی په ټلیفون کې سمارټ ټلیفون کې ګوګل دی په ګوګل کې سرچ کوي یوټیوب کې معلوماتونه تر لاسه کوي وس ټول ماشومان په دې باندې پوهیږي چې تاسو کوم یو نظام رامنځته کړی او تاسو کوم یو دیکتاتوري باندې مختزه او کوم خپل ګټې دی په نظر کې نیولې دي او همدا اوس هم د خپل کوم ګټو لپاره فعالیت کوي د سرګو په د خلکو په سرګو که خاوري اچول دي چې دوی شرعي قانون تطبیقي شرعي قانون په کوم طریقه باندې ته تطبیقي شرعي قانون ته په هغه طریقه باندې تطبیق چې تا اول شوزو ته حق ورکه ته شوزو ته درناوی وکه ته د شوزو حقونه اول حق چې د تعلیم حق دی هغه ځینې اخیستی ولې دې ځینې اخیستی کاغه تعلیم ونه لري ځان ونه پیژني خدای ونه پیژني خپل حق ونه پیژني نو څنګه په ټولنه کې به مصدر د خدمت وګرځي څنګه به هغه یو شی انسان اوسېږي څنګه به هغه یو شی مینه او یا مېرمن اوسېږي څنګه به هغه یو شی مور اوسېږي څنګه به هغه یو شی خور اوسېږي کومه توقع ځینې لري نو د هغه او بیا د بیا مفتي ډيري د یو ایوان څه فرق سو خو د ایوان او د انسان تر مابین د ناطق فرق چې ده منطق فرق چې ده دغه ده چې انسان منطق لري پوه لري شعور لري او ایوان نه لري نو کله چې علم نه وو پوه نه وو شعور نه وو منطق نه وو نو هغه به څنګه خپل د ځان دفاع وکړي هغه به څنګه خپل د حقوق دفاع وکړي هغه به څنګه ځان یو کامل بشر وګڼي هغه خو ته ګر سره د بشریت د چوکاټ څخه ایستلې ده ته څنګه کولی سي په اسلامي شریعت کې اول د بشر حق ډیر مهم رکن دی چې هغه تاسو نه دی تطبیق کړئ نو څنګه دا داوه کوي چې تاسو شرعي نظام منستر اوړي
مننه اغلی نیازی زبیرته تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري په دې خبرونه کې لمر سره اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ملمنی دي د اغلی قمر نیازی د سرګندونو په تړاو باندې بزه د اغلی احمد شاهی څخه ورسته پښتني وکړم خو تر هغه مخکې ولنډه وقفه اخلو
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د پلیخت څه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه تکول چې دومره لري ځای لا چې دا د شوزي تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریداز ما حق دی اونې زغ پرونه روانه ده لمر سره ملمنی اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی احمد شاهی تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو مخکې د اغلی نیازی د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبان په خپل خوښه باندې دین کاروي د خپل ګټو لپاره د دوی د پښتنه هم وکړه چې آیا په نورو هیوادونو کې اسلام نسته لکه پاکستان او نور هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي دا پښتنه یو وخت د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد څخه ما کړې و د ویل چې دوی به یو اسلامي داس یو اسلامي حکومت رامنځته کړي چې مثالی پوي او د ویل چې د نورو هیوادونو لکه پاکستان حکومتونه په بشپړ توګه اسلامي نه دي دا د طالبانو د حکومت ویان سرګندونی وي چې لمر سره د خبرو په جریان کې کړي وي طالبان چې په دې نظر دي چې په نور نړۍ کې هیڅ مثالی اسلامي حکومت یا دولت نسته او یوازې په افغانستان کې دوی یو داسې اسلامي حکومت رامنځته کوي چې خلک به مثال بولي په داسې حال کې تاسو په نظر کومې خبرې ته اړتیا ده چې افغانان باید د طالبانو سره د حقونو په برخه کې خبرې وکړي او د اسلام لنګاه څخه د دوی سره استدلال وکړي
د اسلامي دنیا نظام چې مثال وي چې مثال وي په جهان کې وني او هر څه حقیقت او پورته لار سي هر ان کوشش وکي خو د بیت المقدس د کعبه شریفي نه پورته بنځي ځکه چې هلته هغه اسلامي نظام چلیږي چې د شریعت د مخه حجاب هم په عربستان کې حق خلق د خپل انساني او بشري حقوق څخه هم برخمن دي او د غیر د خوځو حق هم په سیاست کې هم په اقتصاد کې هم په تعلیم کې حق لري نو زنه په یو مد دوی په ذهن کې آیا دوی د نه یو تش خبرې کول چې په دری کې بزګ بزګ نام رجب الرحمن مله څنګه په پتا و کې نو تاسو چې د امادت اسلامي ومنته د مثال اسلامي نظام جوړ کړي د ولس وخت یې کیږي ولس ډوړې خوري ولس انسانان دي ولس ټیګونه جوړ شوی نه دي چې دوی به تاسو پته نه سي موږ به د مثال اسلامي نظام جوړ کړو په حال تاسو اولادونه سره لوړه بیا تاسو میرمنې بیا لاړ شي د هدانتې تعلیم ته او درس د علم لپاره راوړل اسی درسي ولس وخت یې کیږي دنیا د نظام دا د پدې معنا نه ده چې موږ د هغه په تمه بکینو تر څو به مثال اسلامي نظام به جوړ کړي نو په افغانستان اسلامي نظام د افغانستان په څیر په یو هیواد نشته ایجاب په افغانستان دښته حق ست تر دې حد پورې هغه میرمن چې زه حاصل د کابل يم خو هغه میرمن مال یې چې په قندهار او هلمند ولر پرتو سیمه ولسوالی کو پرتی باور ک مریض هم چی دکو نه نوزي نارنی ورته اجازه نه ورته وای چې مریض اجر د چور سره د مرګي او اجر د نه ګرندی پاتې کیدای د انسان حق هم دا برداشت کوي انسان اخدي انسانان ته حق ورکړي لا هیڅ شعور ورته د ځان ساتنه وکړي حلې ځلې وکړي په دې معنی چې اجل میراغلو نو کوم په هر رنګ کوم ورکې کوم او کنه ځندې پاتې کوم دا سمانه لري د مثال اسلامي نظام یعنی ماشومان ته دا هغه ورس ده خو په نظر لکه د ماشوم حیثیت لري چې ورته دا پور کې سری به ورکی نن به کوو سبا به کوو ستنن به دا دوه کال تیر شو او له ځار په هر څه خوري په سر اغه دغه غش پکړن جوړینه اتکلان سو هغه سوالات کنن اوس شپارس کلن چې دا وخت تیری خوده په قران عظیم شان کې په صورت اصل سوري اثر کې په وخت باندې قسم خوره دي نو ته دونه ست د اسلام د لحاظه انسانان تر دې حد پورته لا نسی چې موږ باید د حل زده کو چې توبه نعوذ بالله زمون خدای د نربي د بیا خزري تر دې حد چې لرته انسان لیونه کیږي نو د آزاد الله مجاهد چې دا خبرې د منطقي خبره نه پرې د ولس درته لاسته پرې د ولس خپل کارو کې خپل ورځو چلوي ته په دې جریان جریان کې کټګوري د مثال اسلامي نظام جوړ کې د دې جریان کې خپل کارون تر سره ته دې معنا نه ده تاسو خپل کورونه کورونه کینه قرار آرام موږ خپل کارونه وکړو دا امکان نه لري
مننه اغلی
خبرې کوي هغه چې وکړي هغه چې تاسو ته دا خبرې کوي نه هغه څه بل هیڅ لار نه وو هیڅ مثال نه وو چې تاسو په سوال کې تاسو ځواب ورکړ تاسو ځواب خالی پاتې کیږي نو د دې نه هڅه یو دی خو اخو حل ځلی وکړو یو خبرې پیدا کړو تاسو سوال ته ځواب ورکړو
مننه اغلی احمد شاهی اغلی نیازی د دغه ټولو حقونو د عملی کولو او دا چې طالبان وایي چې دوی به یو بې مثال اسلامي نظام رامست کوي د ډول یو بې مثال نظام رامست کولو لپاره او د خلکو د حقونو د تامین لپاره ستاسو په نظر آیا لمړی اقدام دغه مهم نه دی چې باید د ټولو کوچنیانو پر مخ باندې شونځي پرانیستي وي او په هیواد کې خلک ځان مسؤون وګڼي امنیت احساس کړي او پرته له بیرې خپل لوڼي او زامن و مکتب ته ولیږي
دقیقا کمجد اسلام د بنسټګر د رسول مقبول صلی الله علیه و سلم لمړی وحی تر لارسو په اقرا باندې راغلی ورته یعنی ولوله نو د اقرا څخه دا پیغام اخیستل کیږي متقسم محترم کته غواړي چې رښتیا هم ته او ستاتیم شرعي نظام تطبیق کینو اول اقدام دغه وچتا سره غلی واس باید مکاتب مو نورم قوی کړي وای نور مو هم قوت پکښ ډیر کړي وای نور مو هم فرصتونه برابر کړي هغه کسان چې د مکاتب څخه لري پاتې وو ستاسو د جګړو د جنگونو ستاسو د جمهوریت تر مابنس چې کوم جنگونو پر اقتدار او پر چوکۍ او پر نظام او پر مخالفتونو د نظام باندې چې جګړې مو روانې وي چې د مجاهدینو او د انقلابیانو روانو چې ډیر خلک به سواد او به علم پاتسو پلیر پرتو سیمو کې بیا د بیم اف ګوروان او باغوان ځنې جوړ سو هغه ته د لابه د تعلیم فرصت برابر کړي وای ټول ته به د اول تعلیمي نظام قوي کړي وای یو قوي با اقتدار تعلیم نظام به جوړ کړي وای کور په کور به د تعلیم خلکو ته رسولای وای کور په کور به د عدالت تامین کړای وای اسلامي نظام چې څوک جوړی داسې نه کوي چې تاسو ولسه د لوږې مري ولسه ټول به علم او به تعلیم پاتسي ته صبر وکړه چې زه نظام جوړوم د امکان نه لري نو ته باید د هغه ځای څخه چې تا جګړه شروع کړې و د هغه ځای څخه چې تا مخالفت شروع کړې و د هغه ځای څخه تا یو لړلیت نه درلودل تا یو هدف نه درلودل تا یو پلان نه درلودل چې تر ازي نظام ته کوم پلان څخه باید کار واخی د کوم لارو چارو څخه باید مخته ولاړ شي تر څو د خلکو په ژوند کې ځای پیدا کړي رسول مقبول صلی الله علیه و سلم دی اوس پنسری بډی غوټه ورسره واخسل ترکوري ورسره ورسول چې وکړه چې هغه ډیر په تکلیف ده غوټه ورسره رسول هغه ورته ول بل شیخ خو زه در سره نسم کولای سپنسری ورته ویل دغه بدرته وکم چې په دغه مکه کې یو ځوان پیدا شوی دی محمد نوم دی دغه خزان وساته و یا هغه ډیر کافر دی هغه ورته وخندل ول چا درته ویل چې هغه کافر دی ان حضرت صلی الله علیه و سلم ورته ویل ول هغه ول خلق تبدلار و شی ول کاغه ځوان زو و سیجم څه پکښ کې وایې سپینسر یو ورته وویل چې کلمه راوښه چې زل دا اوس سید مسلمانه کې جام ستاپ وینا باندې چې دوه شی انسان چې زما غوټه د زما تر کور پورې راول شرعي نظام تطبیقول هغه سی وخت غواړي هغه سی ذکره غواړي هغه سی انسانان غواړي تاسو په چا باندې شرعي نظام تطبیقوي په یو څلور کسه باندې هیڅ امکان نه لري هغه شرعي نظام هغه مسلمانی نظام چې په ټوله نړۍ کې تر دا اوسه پورې حکم فرما ده مخته ځي هغه سی ته هم مخته ورسره ولارسه هغه حالات او هغه شرایط چې ټول مسلمانان او اسلامي هوادونه په ځان باندې تطبیق کړي هغه ته هم په ځان باندې تطبیق ته ولې د نورو څخه ډیفرنت سی ته د نورو څخه ولې مختلف یې ته په کوم اساس باندې ته بنیاد گزار د اسلام نه پس لدی بل پیغمبر راځي نه پس لدی نور په شریعت کې تغییر راځي نه په قران کې څوک یو توری کم او زیات کولای سي نو ته څوک یې ته کوم نظام غواړې ته کوم شریعت غواړې تطبیق یې اول دا پوښتنه باید ځینې وسی چې څه ډول شریعت ساده خوښ شریعت ساده خوښ شریعت څوک نه در سره مني شریعت هغه دی چې راغلی دی قران هغه دی چې تر قیامت پورې تل پاتې دی نه یو تور څوک ځنې کمواله سي نه پکې اضافه کولای سي شرعي قوانين هغه قوانين دی هغه کلمه ده هغه لمونځ دی هغه روژه ده هغه زکات دی هغه حج دی چې ټول مسلمانان یې په ځان تطبیق کوي نو افغانان هم همچنان نو کپات سو په ایجاب کې کوم مشکل هغه به د اصلاح کړی وای ک په ديني ماتونو کې کم بشي وو هغه به دي قوي کړي وای قوي کړي به دي وای نور به دي فرصتونه برابر کړي وای چې هلته څوک پوسوي وای چې رښتیا هم تاسو یو اسلامي ایواد جوړول غواړي یو اسلامي قانون جوړول غواړي او د خلکو په زړونو کې مزای پیدا کړي وای داسې به مخالک د ځان څخه متاثر کړي وای چې خلک د ستی پر تاسو باندې امين ویلې وای تاسو خو ورستر بل خلک د ځان څخه متنفره کوي تاسو خو ورستر بل خلک مو ډیر دی حیاي د پښتنو د نوم څخه خلک اوس متنفره سوي دي مخبل پر پښتو باندې په خدای په باز ځایو کې شرمېجو چې په پښتو ژغېجو پښتانه مو بدنامه کړل بي عزت مو کړل شملوري خلک مو نامدار او نشاندار خلک مو بي عزت او بي ابرو کړل خپل د ځان سره ولی چې تاسو د هیڅوک د ځان متاثر نه کړ بلکې ټول خلک مو د ځان څخه متنفر کړل په دا رقم باندې ته هیڅ ډول نظام نسی تطبیقولای نه ورتیا لري نه تطبیقولای سي نه به هم تل پاتې
مننه غلی نیازی غلی احمد شاهی استاد څخه د اقتصاد په برخه کې پښتنه کول غواړم د نړۍ هیوادونه د اقتصاد پر اساس باندې ځواکمنېږي او همدغه ډول هر هیواد چې پر خپل پښو باندې درېدلې وي اقتصادي پیاوړې وي هغه قوي هیواد بلل کېږي د افغانستان په اقتصاد کې څومره مهمه ده چې د دغه هیواد کوچنیان باید لوستي سي، نه یوازې دغه چې الکوانی او انجونی هم باید لوستي سي، او د نړۍ دغه اوسنی نوی علمونه باید زده کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده؟
د علم زده کړې خو هیڅ حد نه لري چې د اسلامي علم وي او که دنیاوي علم وي. علم په دې معنی ده چې باید مصروف وي او د پرمختګ او د پیشرفت په لور روان اوسي او هلې ځلې وکړي. خدای جل جلاله انسان ته د هلو ځلو لپاره ویلي چې باید انسان هلې ځلې وکړي. او همدارنګه تاسو د هېواد د دار او اقتصاد لپاره چې هغه پیشرفت او صلاحیت حکومت چې اقتصاد به لحاظه قوي، خو که غواړې خپل دشمن ته یو ضرر ورسوي نو کوي چې خپل دشمن اقتصاد وتضعیف کړي. خو د نیک نمرغه وایو که د بد نمرغه وایم چې افغانستان د جهان په سطح باندې نړیوال په سطح باندې شتمن هېواد دی، خو له بد نمرغه بې سوادي بې علمه او د تبعیض د لحاظه در په در سو چې نه اقتصادي جوړ سو، نه یې سیاستي جوړ سو، نه اسلامي جوړ سو، او نه یې هم د بشر حیثیت ځای په ځای سو. که تو ناری ته ښځه یې ته دای ته هغه یې په دې باندې نه هېڅ یو لحاظه هم روغ جوړ سو، نه د امنیت د لحاظه نه جوړ سو. که چیرې د نوي ټکنالوژي د اصلي د علم زده کړې چې نارینه او ښځه هم دواړه چې زمينه مساعد کده چې د دوه کال زیاتو نو دوی نور هم خصوصا ټکنالوژي ورځ په ورځ پیشرفتي نیو نیو ټکنالوژي د استرازي دنیا په دې فکر ده نور څنګه سهولتونه رامنځته کړو. خو د افغانستان د دښین ډله چې ته ښځه یې کور کې کېنه هغه نر د هغه بکاوي کې داسې کارونه دي چې زنانه کوي سي د نه نسي کوي، داسې کار دي چې نارینه کوي چې زنانه نسي کوي. لازم د منظم یو بل دي په دې معنی نه ده چې هغه به حجاب وکړي، سلام اسلامي حجاب به منظم یو خپل کار ته به ترسره کړي. که چیرې ته یو زنانه یا یو نجلۍ تو درس نه پرېږدي، تو به شرعي درسونه ووایي او اصلي درسونه دا امکان نه لري، دا هیڅ امکان نه لري. اصلي درسونه د انسان د ورځمنۍ ضرورتونه دي چې دا باید پوره شي. که د انسان ورځ هغه ورځمنۍ هغه ضرورتونه چې پوره نه شي نو جان به څنګه ډېر سختې او ډېر بدبختۍ سره مخ کېږي. نو دا به ښوي چې نارینه او ښځینه لاس په لاس وي، اوږه په اوږه سي، نجونې هلکان درس وایي، د عرسي هر یوازې په دې معنا نه ده چې نارینه ارتی علم زده کړي او زنانه دینی علم زده کړي، نه، دواړه هم ارتی و هم دینی دواړه باید زده کړي. چې غواړي چې اسلامي پر مختلفه اقتصادي باس قوي سیاست او قوي امنیت په یو هیواد کې خصوصا په افغانستان کې باید نارینه او زنانه دواړه علم باید زده کړي. دا باید زنانه ورته مساعد شي، اجازه باید ورته ورکړل شي چې لاړ شي درسونو ته پرته له کومه تبعیض نه. چې که چیرې یو حکومت یا حاکم وایي ته نجلۍ قراره کور کې کېنه نو دا معنا لري سبا ورور یې به ورته وایي ته نجلۍ چې در درس ووایې دا درس د زوی دا د الکان وای دا یو انګریزه د خوین ورونو ترمن د الکان او انجونو ترمن سره اجازه چې د نیوی نسل تباکیدو تباهیدا چې د تباکیدو په لور روان دي. نو اصلي علم زتی د روزمره کومه هغه ضرورتونه دي هغه رفع کیږي. نو دا ضرورت ده او شد ضرورت ده چې باید هم نارینه او هم زنه باید هم انجونې هم الکان باید زده کړي.
مننه ډیر اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی لکه څنګه چې مخکې تاسو هم پر دې برخه باندې خپل څرګندونې را سره شریک کړي چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه شدي، ولې مهمه ده چې دوی باید د سیاست او حکومت برخه وي او په دې توګه باندې د هیواد اقتصاد ته هم ګټه رسیږي چې ټول وګړي فعاله ونډه ولري په ټولنه کې. په اقتصاد کې د عصري زده کړو پر اهمیت باندې که تاسو موږ ته یو څو خبرې وکړي.
اول بدی تراسم چې اقتصاد د ډیر کلیوالي نقطه نظر څخه به تاسو وایم په دری کې یو استلال لرو وای نان به خودداري آبرو به مردم دغه سي رازو پښتنو ته وای شه آل بدی شادمن کی بدل بدی پک پمن کی. د دغه څخه دغه اخیسته کیږي چې د اقتصاد پیاوړتیا د یو ټولنې پیاوړتیا ده. ټولنه کله چې په اقتصادي ډول باندې پیاوړې وو، مقوی وو، مدافع وو، هم ځانته یو غرور لري او هم ځانته یو لاستراوړنه لري او هم ځانته یو شهرت لري او هم نړۍ ته عزت لري. نړۍ ته چې دی عزت درلودله په قوي اقتصاد باندې لري، نړۍ ته چې عزت لري په ځان بسیا باندې. محتاجی هیڅ وخت ته عزت نه درکوي، هیڅ وخت یو هغه زموږ استاسي په ټولنه کې دا ډېر موږ دې مسایلو سره مخ شوي یو چې که یو محفل ته ولاړ سي، چیرې چې یو سرمایه دار کس یا یو خان صاحب راځي، څونه عزت او قدر ورته کېږي، چیرې چې یو فکر یا یو ملنګ راسي په کومه سترګه ورته کتل کېږي. نو افغانستان دغه سیده د نړۍ سره په دغه حالت کې قرار لري، د یو فقیر حیثیت لري او نړۍ د هغه سرمایه دار یا د هغه خان صاحب حیثیت لري چې ټول ورته په درنه سترګه ګوري. نو فلهذا که موږ وغواړو واړو چې په ځان بسیاسو، که موږ غواړو چې قوي حکومت ولرو، که موږ غواړو چې نړۍ موږ ته په درنه سترګه وګوري، نو باید موږ خپل د اقتصادي لحاظ څخه ځان پیاوړی کو. د اقتصادي لحاظ څخه موږ په هغه صورت کې پیاوړی کېدلی سو چې موږ پوهه ولرو. پوهه د چې د اقتصاد دروازې درته خلاصې. هر څومره پیسې چې ولري چې پوهه ونه لري، د استعمال په طریقې پوه نسي، برته په کار وانه چې هغه ټولې پیسې خلاصېږي. نو فلهذا پوهه ډیر مهمه ده چې پوهه نه راو شزه ترلاسه کی. نارینه چې وای هر څونه راوړي چې شزه په جارو وي لمنځزي، نو نارینه چې هر څونه غټي وکي چې شزینه ورسره وژور کی، شزینه سپما وکي، شزینه په شلاره مصرف کی، په شلاره خرچ کی، د مصارف او د خرڅ چې خپل اولادونه شور روزي، ش تعلیم ورتور کی، د هر شي ته حساب ولري، هر طریقې ته د سپما باندې سر خلاصي د پوهې په وسیله باندې. نو پوهه ده چې نارینه او ښځینه دواړه پیاوړی کوي. کله چې انسانان پیاوړي سو، کله چې انسانان قوي سو، په ځان بسیا سو، نو اقتصاد قوت پیدا کوي. اقتصاد چې قوت پیدا کړله، اقتصاد چې وده وکړله، په نړۍ کې عزت پیدا کوي، اقتدار پیدا کوي، او خبره دې ترې یو ځای پورې رسیږي، یو څوک په یو سترګه درته ګوري. هغه دی چې بیا ته هر ډول ځان ته قوانین وضع کړي، هر ډول چې ته اصول ځان ته وټاکي، نور نړیوال هم بلې بلې درته کوي، احترام درته کوي، لاس په سینه درته دریږي. ته چې د یو فقیر حیثیت لرې، نو ته په کوم صلاحیت باندې او په کوم دغه باندې چې وایي کلي ته نه پرېښول، هغه زما آس د خان صاحب په کلي کې وتړی، نو دا خو امکان نه لري چې داسې روي څوک ستا سره وکړي، څوک ستا سره ومني. نو موږ په هغه صورت کې په نړۍ باندې ځان پیژندلی سو، په هغه صورت کې موږ ځان ته قوانین وضع کولای سو، په هغه صورت کې موږ ځان پر نړۍ باندې پیژندلی سو چې موږ په ځان بسیاسو. موږ په ځان بسیا به هغه وخت سو، هله به موږ په ځان بسیاسو چې موږ تعلیم ترلاسه کو. نر او ښځه تعلیم یافته ای، نر او ښځه ځان وپیژني، خدای وپیژني، حق او حقوق وپیژني، کار وکي، زحمت وباسي، ټول د وطن د پرمختګ لپاره، خپل د کور د پرمختګ لپاره چې دی فعالیت وکړله، شروع دی وکړله، ټولنې ته راځي، د ټولنې پرمختګ کې دي چې برخه واخیستله، په نړۍ کې رونق پیدا کړي. نو هغه د چې په اقتصاد بسیا ټولنې، یعنی قوي اقتصاد لرونکي هیوادونه په هر ځای کې، په هر فیصلو کې برخه اخلي، په هر کمیټو کې، په هر برخه کې د هغوی ژغ اورېدل کېږي، هغوی ته د صلاحیتونو ورکول کېږي، هغوی ته د هغوی قوت ته احترام کېږي. او لکه څرنګه چې اوس دا اوس موږ وینو که ابر قدرتونه دي په نړۍ کې، که هغه هیوادونه دي چې په ملګري ملتونو کې صحیح هیوادونه دي، په رهبری کې قرار لري، په چی شي دي؟ په دغه دي چې هغوی ته د اقتصاد له پلوه قوي دي، هغوی نور هیوادونو ته مرستې وکومکونه استولی سي، هغوی هر څه کولی سي، قوي اقتصاد لري. نو قوي اقتصاد به موږ ته قوت راکړي او موږ ته به حیثیت راکړي، په هغه صورت کې چې موږ خپل اقتصاد په هغه صورت قوي کولای سو چې موږ تعلیم یافته او اوسېږو. په کل کې تعلیم یافته نه روښځه، نه یوازې نارینه.
په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانو اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیدي. زب بل اونې بیا له تاسو سره يم، تر هغه وخت مو پر خدای سپارم.
ستادت لالو نفس خدای